د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د نوروز نړیوال جشن پرون په کابل کې ولمانځل سو. د امریکا جمهور رئیس اوباما وایي چې باثباته یوکراین به په روسیې باندې اثر ولري. او ښاغلی اوباما نن د جمعې په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا سره ګوري. درمن اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو دروختیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه واوري او مرکه هم لرو. په دې خبرونه کې او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. د نوروز نړیوال جشن پرون په کابل کې ولمانځل سو. په دې نړیوال جشن کې چې دا ځل یې کابل کوربه و، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تاجکستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو هم برخه اخیستې وه. پکې جمهور رئیس حامد کرزی په خپله وینا کې وویل چې د نوي کال د نوي ورځې لمانځنه د دې سیمې پخوانۍ انانه ده. شاغلی کرزی د سیمې مشران یووالي ته راوبلل او ویې ویل چې په سیمه کې د امن لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د نوروز د لمانځنې د سیمې هیوادونه اعتدال ته راوبلل او ویې ویل چې که څه هم افغانستان په تیرو لسیزو کې د افراطیت او کمونیزم د نظریو تر اغیزو لاندې راغی، خو د زور زیاتي او افراطیت د نظریو سره سره افغانانو خپله خپلواکي ساتلې ده. خو هغه وویل چې ایران تل د افغانستان په څنګ کې درېدلی دی. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان هم وینا وکړه او د نوروز د لمانځونکو هیوادونو یې د ګډو اقتصادي همکاریو پراختیا ته راوبلل. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین د ترهګرۍ په ضد مبارزه یاده کړه او د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال په بهیر کې د پاکستان د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویلي چې په مالي لحاظ د یوکراین د ثبات تضمینول یوه مهمه لار ده چې د روسیې په پریکړو او فیصلو باندې اثر اچولی سي. ښاغلی اوباما دا وینا پرون د پنجشنبې په ورځ په روم کې وروسته له هغه وکړه چې نړیوال وجهي صندوق یوکراین ته د 13 میلیارد ډالرو پور ورکولو وعده وکړه او د امریکا کانګرس هم هغه هیواد ته د 1 میلیارد ډالرو مرسته منظور کړه. ښاغلی اوباما د ایټالیا د مشرانو سره د خبرو څخه وروسته وویل چې متحده ایالات او اروپا به په یوکراین کې زیات منابع په کار واچوي. نړیوال بانک یوکراین ته دغه پور وروسته له هغه منظور کړ چې د یوکراین څخه یې وغوښتل چې اقتصادي اصلاحات به راولي. د بلې خوا د یوکراین د ملي امنیت شورا رئیس اندري پاربي وویل چې روسیې د یوکراین د شمالي، جنوبي او ختیځ سرحد په اوږدو کې تقریبا 30 زره عسکر اچولی دي، مګر لویدیځ کارپوهان یقین لري چې د یوکراین د ختیځ او جنوبي سرحد په اوږدو کې د روسیې عسکرو شمیر 10 زره تنو ته رسیږي. او پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی یو پریکړه منظور کړه او په هغې کې د روسیې د خاورې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل رد کړي دي.
د امریکا کانګرس روسیې ته له دې کبله چې کریمیا د خپلې خاورې سره یو ځای کړه سخت پیغام استولی او یو لړ پیشنهادونه یې منظور کړي دي چې یوکراین ته مرستې ورکړه سي او ماسکو د خپل دې عمل سزا وویني. د سنا او د استازو د مجلسونو وکیلانو د رایو په ډیر زیات اکثریت پرون د پنجشنبې په ورځ 2 پیشنهادونه منظور کړل. په 2 پیشنهادونو کې یوکراین ته د 1 میلیارد ډالرو مرسته او روسیې ته د سزا ورکول شامل دي. د امریکا د دواړو مجلسونو وکیلان به مخکې له دې چې جمهور رئیس بارک اوباما ته وروستۍ لایحه واستوي په ځینو نورو مسایلو باندې هم خپل اختلافات حل کړي. د کانګریس دیموکرات غړی ایلیوت انجل وویل چې که امریکا د یوکراین سره کار وکړي او هغه هیواد د لویدیځ په خوا راواړوي نو د روسیې جمهور رئیس پوتین به بایلونکی وي. هغه وویل چې پوتین به شاید خپله ځمکه پراخه کړي مګر ټول یوکراین به بایلوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. پینټاګان وایي چې په دې اړه کومې نښې نښانې نشته چې هغه روسي قواوې چې د یوکران سرحد ته نږدې راغونډې سوي دي خپل عادي نظامي تمرینات کوي او دا چې د هغوی دا کار دې په سیمه کې حالات خراب کړي. د مطبوعاتو منشي او د سمندري قواوو تورن جنرال جان کربي پرون د پنجشنبې په ورځو ویل چې په زرګونو روسي عسکر د یوکران د سرحد په اوږدو کې ځای په ځای سوي دي. هغه وویل چې دغه عسکر تقویتي قواوې دي او دا تر اوسه لا نه ده معلومه چې د هغوی هدف څه دی. موږ داسې کومه خاصه نښه نه ده لیدلې چې هغوی دې تمرینات کوي، مګر هغه وویل چې د یوکران د سرحد په اوږدو کې د دغو عسکرو موجودیت تاوتریخوالی او بې ثباتي زیاتوي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن د جمعې په ورځ د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله سره ګوري چې په منځني ختیځ کې د امنیتي ګټو په اړه په راپیدا سوو اختلافاتو باندې خبرې ورسره وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی به د سوریې په کورنۍ جګړې برسیره د ایران، مصر او د اسرائیلو او فلسطین د سولې د خبرو په اړه هم بحثونه وکړي او د توندلارو د تشدد او حملو د مخنیوي لپاره به د هلو ځلو زیاتېدل وغواړي. د سوریې درې کلنې کورنۍ جګړې په ټول منځني ختیځ کې فرقه ای جنجالونه راپیدا کړي دي او سعودي عربستان تیر کال د امریکا په هغې پرېکړې باندې له دې کبله انتقادونه وکړل چې هغه پلانونه یې له منځه لیرې کړل چې یاغیان یې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په خلاف وسلوال کړل. کول د سعودي عربستان حکومت د هغو خبرو له کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې د اوباما حکومت د ایران سره پیل کړي دي. ایران په سیمه کې د سعودي عربستان تر ټولو لوی سیال دی. د امریکا سره د سعودي عربستان یو بل اختلاف تیر کال د مصر د حالاتو په سر راپیدا سوی دی او دا هغه وخت چې جمهور رئیس اوباما د مصر د انتخاب سوي اسلامیست جمهور رئیس محمد مرسي راپرځول کلک وغندل. د سعودي عربستان حکومت د مصر د اردو د طرفدار حکومت چې د محمد مرسي په ځای راغی ملاتړ کړی و. د شغل اوباما سره به په ریاست کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ملګری سي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په واتیکان کې د نړۍ د عیسویانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره د اول ځل لپاره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل چې دواړو مشرانو د نابرابرۍ د زیاتېدو سره د مبارزې په اړه چې دواړه ګډ نظر لري خبرې کړې دي. شاغل اوباما او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاپ او د واتیکان د نور مشرانو سره وکتل. وروسته جمهور رئیس خبریالانو ته وویل چې دوی په دې غونډه کې زیاتره د مسکینانو او نیستمنو خلکو په حال باندې خبرې وکړې او په نړۍ کې د شخړو او جنجالونو له کبله په راپیدا سوو خطرونو باندې هم وژغېدل. واتیکان یو بیانیه خبره کړه او په هغې کې ویل دي چې دواړو مشرانو د امریکا په متحده ایالاتو کې د کاتولیک کلیسا د خاصو روابطو په اړه مسایل وڅېړل چې په هغو کې د دین آزادي هم شامله وه. وروسته ښاغلي اوباما د ایټالیا د حکومتي چارواکو سره وکتل او د صدر اعظم ماتیو رینزی سره په ګډ خبري کنفرانس کې برخه واخیسته. دوی دواړو د اقتصادي او نظامي همکاریو په ضرورت باندې ټینګار وکړ او د یوکرین په بحران باندې هم خبرې وکړې.
د تالین لخوا اخیستل سوي ستلایتي انځورونه د ورکې سوي مالزیایي الوتکې نورې احتمالي ټوټې ښیي، خو په الوتکې پسې لټون د خرابې هوا له کبله بیا ځنډېدلې دي. د تالین د فضایي چارو ادارې پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دغې ادارې د ستلایت دستګاه د هند سمندر په جنوبي برخه کې 300 ټوټې لیدلې دي چې د دوو څخه تر 1500 مترو په اندازه په سیمه کې د اوبو پر مخ معلومیږي. دغه خبر په داسې حال کې خپریږي چې د فرانسې ستلایتي انځورونه په عین سیمه کې 122 ټوټې چې ځینې یې برېښېدې کشف کړې دي.
او د امریکا اقتصاد تر هغه چې په روس ښکاري پیشبیني سوی وه لږ چټکه وده کړې ده. د تجارت وزارت پرون د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د امریکا اقتصاد چې په نړۍ کې تر ټولو ستر اقتصاد دی د اکتوبر د میاشتې څخه د دسمبر تر میاشتې پورې 2.6% وده کړې ده چې دا تر هغې پیشبینۍ چې 2.4% و لږ څه زیاته ده. دغه رپورټ ویل دی چې د مستهلکینو لګښتونه چې د دې هیواد د اقتصاد په سلو کې 70% جوړوي په تیرو درو کالو کې په ډیرې چټکۍ زیات شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د سږ کال د سخت ژمي او یخنۍ له لاسه زیات تاوانونه کړي دي. د فابریکو فعالیتونه او تولیدات یې سوکه کړل او زیاترو مستهلکینو دې ته زړه نه شکاوه چې په بازارونو او مارکیټونو ته وروځي، مګر ډېر امریکایي اقتصاد پوهان د سږ کال لپاره د 3% ودې پیشګویي کوي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوارېدل اوس په مکریز مرده خبرونه دی رپورته په کندهار کې د ټاکنو په برخه کې د شزینه رای ورکوونکو لپاره په لسګونو شزینه پولیس په دنده ګمارل شوی دی عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار څخه رپورټ لیږلی دی
له لویه سره هم په پښتني ټولنه کې حاکم دودونه داسې دي چې شزینه رای ورکوونکي نسی کولای د کورنۍ له اجازې پرته خپل رای وکاروي خو دا ځل په کندهار کې په یوه نسبتا نوې هڅه کې د شزینه رای ورکوونکو لپاره لسګونه شزینه پولیسو خپل زده کړې بشپړ کړې د تازه فارغ شو شزینه پولیسو شمیر 40 تنو ته رسیږي چې تر ډیره پورې باید رای ورکولو د شزینه مرکزونو امنیتي چارې مخته یوسي د کندهار امنیه قومندان او د جنوبی ولایتو اپراتیپی مشر تورن جنرال عبدالرزاق په یو خبري ناسته کې ویل چې د ټاکنو د ورځې لپاره لزینو نورو ادارو څخه په موقتی ډول ځینې نوري شزینه مامورین هم تر روزنې لاندې نیولې دي
شزینه پولیس ان شاء الله په کافي ډول اوسم د زموږ لپاره یو ښه خبر دی چې موږ په کندهار کې نن څلور پولیسي د ملي پولیس اکاډمۍ سره غوښتل مجموعه کې شزینه پولیسي په سرحدي پولیسو ملي پولیسو کې شت درسل زیات دي هغه تشکیل چې موږ ته د کورنۍ چارو د وزارت خوا راکول شوی دی نیمه پر سوی دی 50 پیسې دې پر کړې ده بیا موږ پر دې کوشش کوو چې د انتخابات پر ورځ موږ ډیر په کار دي خو هغه د معرف تر ایساتو د شت چار د ایسات سره مرخص دي هغه د تعلیم تربیه لاندې چې سره کوم دي کولای چې هغه دوی ورځې انتخابات کې زموږ سره یو ورځ کومه
جنرال رازق پټاکنو کې د امنیتي ادارو پر بیطرفي ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د نیشول سوالي امنیه قومندانې خپل موقيف څخه په ناوړه ګټه اخیستنه لدندې څخه تازه لري کړی د غرض نو موړي پرته لدی چې د کم چانو مواخلي وویل چې یو شمیر سری په قصدي ډول غواړي سر له اوسخه د جنوبي سیمو د رايو د رونوالي په باب شکونه را پیدا کړي تر دې مخکې د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر نوماندانو پر جنرال رازق داسې تورونه پوری کړی و چې د یو مشخص نوماند په ګټه ميلان لري
د کندهار امنیت ځواکونه د هیڅ چا طرف نه کوي ما درته وویل د نیش کومندان شاید پر دغه شی استسوي چې دغه یې لتم دا و چې خلک راغلي شکایت کوي چې دی یو طرف د ولایتي شورا د وکیلانو سره جوړ دی د بل سره نه جوړ دی نو د دې پر ځای چې زموږ د ګرد ولس را د یو شخص لپاره سوځي موږ هغه اقدام کړی دی او بیان کوو او د خلکو سمې هم دا غوښتنه ده چې د خلکو فرق باندې دی د شخصي ګټو لپاره تعرض نه کوي دلته موږ په دې ځکه کې په ملنونو نه پوست او دا یو انتقاد چې دین سیاسي رقابتونه یې کچیر دا وزارای ورن کې هغه د حکومت بیا د ځوانه بولیار حکومت را دي هغه بده ته مشروع
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک میسون ټول 1500 کسان درای ورکولو مستحق پیژندلي چې درای ورکولو په 240 مرکزونو کې بخپله رای وکړوي ل امنیتي پلوه چارواکي ډاډ سرګندوي چې درای ورکوونکو لپاره بشپړه تیاری نیولې او د هر از ممکنه امنیتي پیښه مخنیوي لپاره به خپل روسي عکس العمل سرګند کړي عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او د همز مرد خبرونه یو مرکه افغان لیکوال او ژورنالیست ډاکټر نبی مستاق وایي چې داسې شکونه پیدا شوي چې ګوندې جمهور رئیس کرزی د یو خاص کاندید ملاتړ کوي او کدا سی وینو دا به د افغانستان دیموکراسي ته ستره ضربه وي ډاکټر مستاق دا خبرې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په یو مرکه کې کړې دي چې تاسو ته اورول کیږي
کله چې د انتخاباتو او په کابل او نورو ښارونو کې د خنړیو پیښو ته بریدونو ته موږ چیر شو نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د افغانستان انتخابات به په منصفانه او آزاد توګه تر سره شي کم دغه رقم د خدای مکړه د پیښې دوام عمومي تر انتخابات پورې دا به څه تاثیر یا اغیز په انتخاباتو باندې وکړي
اول خو دا چې دا په دې انتخاباتو کې د افغانستان د 100% خلکو نه یوازې 10% خلکو ته کارتونه توزیع شوي دي دا یو او دوهم دا چې هغه خارجي مؤسسه چې د انتخاباتو نه بررسي کوله او غوی باید التوای د سرنا دی وټل نه ورسته دوه مهمه مؤسسه چې یو د امریکای د دیموکراتانو مؤسسه او یو بل د اروپا د امنیت مؤسسه دا دوه راووتل او یوازې د اروپا اتحادیه غړي الته پات شي وې چې د انتخاباتو نه بررسی وکي. نو دا محدودیتونه الته شته او چې تاریخ ته مونږ وګورو د دوه انتخابات چې تر اوسه پورې ترسره شوي دي او دې ته وګورو متاسفانه چې شفافیت نه به ډېره توقع نه وي او د ډېرو خلکو بررسي به په دې کې نه کېږي، د ډېرو خلکو غونډه به لاسرسي به په دې کې نه وي. نو دغه ځینې محدودیتونه د دې انتخاباتو لپاره شته.
بلې، یو بله مسله د انتخاباتو په اړه چې زه پوښتنه وکړم، ځینې خلک ادعا کوي چې جمهور رئیس کرزی د ډاکټر زلمی رسول نه ملاتړ کوي. نو دا ستاسو په اند څومره حقیقت لري او که ولسمشر کرزی د یو خپل خواهی کاندید ولري دا به د افغانستان د تنکی دموکراسۍ ته څرنګه یو مثال پرېږدي؟
ټول تقریبا ټول ورسپانې او خبری آژانسونه چې ما لیدلی دي ستاسو خبره تصدیقوي چې که څه هم کرزی صاحب په سر کې د ټولو نه غوښتنه وکړه، د ټولو ته اطمینان ورکړو چې زه تاسو سره ولاړ یم، اما اوس داسې معلومیږي چې یوازې زلمی رسول سره دی، یو ځای ده او غواړي چې زلمی رسول جمهور رئیس شي. زلمی رسول په افغانستان کې دومره خلک نه پیژني، نو که زلمی رسول راشي خبره به دغه سی وي چې کرزی صاحب په هر کې اوسېږي او زلمی رسول مشاور به وي او د غله د کرزی صاحب خبرې او مفکوري ډېرې مهمې وي او ممکن دا نه کاله لس کاله چې کرزی صاحب کړي دي د هغه یو دوام به وي په دې صورت سره.
یو بله پوښتنه کوم، تر اوسه پورې دریو کاندیدانو خپل د کاندیداتورۍ نه تیر شوي دي چې په هغه دریو کې دوه یې د زلمی رسول ملاتړ باندې تیر شوي دي، په ګټې البته تیر شوي دي، دا به څه ګټې ورسوي ډاکټر صاحب زلمی رسول ته؟
زه فکر کوم چې کرزی صاحب همدغه محاسبه کړې وه چې ځینې خلک باید راشي په دې انتخاباتو کې برخه واخلي او په تدریج سره د زلمی رسول په طرفدارۍ دوی لاړ شي چې زلمی رسول هغه مقام او اهمیت د خلکو په منځ کې نور هم زیات شي. څو نفره نور هم دي امکان لري هغوی هم د انتخاباتو د اتو ورځو کې خپل اعلانونه وکړي.
بله، تر صاحب نوی مستاق، ستاسو د خبرونو د ارزونو نه ډیره زیاته مننه، بریالي اوسئ.
تشکر او مهرباني.
څو لاند او مهم خبرونه. د نوروز نړیوال جشن پرون په کابل کې ونمانځل شو. په دې نړیوال جشن کې چې دا ځل یې کابل کوربا وو، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د تاجکستان، ایران او د پاکستان جمهور رئیسانو برخه اخیستی وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې په مالی لحاظ د یوکراین د ثبات تضمینول یوه مهمه لار ده چې د روسیې په پریکړو او فیصلو باندې اثر اچولی سي. د امریکا کانګرس روسیې ته له دې کبله چې کریمیا یې د خپلې خاورې سره یو ځای کړه سخت پیغام استولی او یو لړ پیشنهادونه یې منظور کړي دي چې یوکراین ته مرستې ورکړل شي او ماسکو د خپل دې عمل سزا وویني. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د جمعې په ورځ د سعودي عربستان د پادشاه ملک عبدالله سره ګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ټیم د سپورت ستره نړیواله جایزه ګټلې ده. دا جایزه د کرکټ ملي ټیم ته د غوره روحیې په لرلو ورکړه سوې ده. زموږ همکار متی الله عابد په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ اجراوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره مرکه کړې ده او په سر کې شغل امراد د دې جایزې په ارزښت رونه اچولې ده.
محترم ډاکټر صاحب نور محمد مراد صاحب، د افغانستان کرکټ ټیم ته د لورس د سپورټس چکم نړیوال جایزه ده هغه ورکړل شوې ده، تاسو هغه خپل ترلاسه کړ په ملیزیا کوالالمپور کې، تاسو ته دغه ویاړ او دغه یو غټ جایزه اخیستل څومره مهم ښکاري؟
جناب عابد صاحب، واقعا هم ډیر د ویاړ خبره ده. دا په یو داسې حالت کې ده چې د کرکټ په تاریخ کې افغانستان لومړی هیواد ده چې دغه اخلي، یعنی هیڅ کوم هیواد په کرکټ کې دغه جایزه تر اوسه پوری نه و تر لاسه کړې. افغانستان ته ډیر غټ ویاړ او عزت ور بخلو. یو شایز درته وایم چې حتی ځینې خلک کله چې موږ جایزه اخیسته دغه بعد ځینې سپورټس مینان ډیر غټ غټې چیرې ځینوم نه اخلم د افغانستان کله نوم سره یوازې آشنا او نور په دې نو خبر زده د دنیا په کوم کونج کې پروت هیواد ته ځینې بیا یوازې د جنگ او د خدای نه خاصه ډیرو غلطو خبرو له وجې نوم یې اروېدلی و. لومړی ځل و چې د سپورټ کې دومره غټه جایزه دوی ته ورکول کېږي او دا سپیرټ آف د سپورټ سی و په دې کې د افغانستان ګټل او بیا په داسې نړیواله سطح ګټل واقعا ډېر د ویاړ ځای ده. او انشاءالله دا هغه اداوې د افغانستان د کرکټ بورډ یا د افغانانو بالعموم چې کولی شي موږ یو سلو خوښوونکی او داسې سپورتي قوم یو او موږ سره استعدادونه هم شته که چیرې موږ ته خلک وخت راکړي انشاءالله دا د هماغه تقوی لپاره ډېر ګټور ده.
من تاسو هلته خپله چې ایوارډ اخیستو د نړیوالو مشهورو لوبغاړو کپیل دیو سریوا په مخکې دا ایوارډ تاسو تر کړی شو بیا د هغوی لخوا ستاینه هم وشوه. نورو خلکو هلته حاضرو خلکو د افغانستان په اړه د کرکټ په اړه څه خپل نظریات درلودل؟
ډیر مثبت نظریات جناب عبد صاحب ډیر خو ستایل شو د ټول نړیوال لخوا او حتی په مطبوعاتو کې کله چې سوال کېدلو هم دوی موږ ته دا سوالونه وکړو. تاسو به البته دار ویدلی چې څنګه افغانستان وشو کولی شي په یو څو کالو کې دومره پرمختګ وکړي په دې هر ډګر کې. نو موږ ډیر واضح تصویر ورکو نړیوالو ته. موږ ورته کچېری موږ ته وخت راکړي د افغانستان ځوانانو ته وخت ورکړي هغه په هر ډګر کې همدغسې پرمختګونه کولی شي. نو انشاءالله له دې سره په دې هیله چې د بعضې نړیوالو توجه راواړو اوس تر څو نور پرمختګونه وشي.
مراد صاحب تاسو به د خیر دغه جایزه کابل ته وړئ او څنګه چې تاسو هلته وویل چې دا د افغانستان د کرکټ ټیم یو برکت دی چې افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره کار کړی. د دې جشن خوشحالي د کرکټ ټیم سره په شریکه باندې څه اهتمام لري مخکې؟
انشاءالله تمن جناب عبد صاحب د موږ جشن بدای سي د موږ ځوانان هغه کوم معیارات چې موږ د فټنس ورته جوړ کړي دي او ځینې ستونزې چې دوی په بیټنګ کې لري چې هغه پوره کړي او شپه ورځ محنت ورسره وکړي. دا به ما ورسره لوبغاړو سره پرون هم دا خبره کوله چې موږ تاسې جشن به په لا زیات محنت وي. موږ دغسې یو ملت چې د جشن په ځای که محنت وکړو هماغه د موږ جشن ده او بل پړاو ته دی او بل کامیابي پړاو ته باید لاره برابره کړو. معنی له ادارې له ځوانانو سره هم دا خبرې وکړې اداره کې چې موږ جشن همدغه داسې موږ بل پړاو ته ځان برابر کړو بل پړاو ته ځان چمتو کړو. اوس دا د پریمیر لیګ د آسیا جام لوبې را روانې دي. موږ د آسیایي شورا سره ما په دې باندې خبرې هم وکړې هڅه کوو چې دغه د یو تلویزیون له طریقه ژوندی کړو. نو موږ ورته ویل چې د موږ جشن دا داسې دې ته اوس تیاری ونیسو او دغه جام افغانستان ته راوړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د دې اوس په یوګندا کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په باب یو رپورت واوري.
د بشر د حقوقو دغه ډلې په یوګندا کې د اداري فساد په باب په خپل یو رپورت کې ویلي چې په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په دومره وخت کې تر اوسه پورې نه خو هلته په دغه جرم د حکومت کم رتبه مامور او یا هم کم سیاسي مشر په زندان کې اچول شوی او نه هم د حکومت کم رتبه مامور د عدلي تعقیب لاندې راغلی دی. د بشر د حقوقو دغه ډلې په خپل دغه رپورټ کې ویلي دي چې په یوګندا کې چې کم کسان د رشوت او اداري فساد په جرم محکمه شوي هغه ټول ټیټ رتبه مامورین دي چې دې کار هلته په هغه ملک کې د اداري فساد په ضد د مبارزې په مؤثریت ډیر بد اثر کړی دی ځکه چې لا تر اوسه پورې د حکومت کم لوړ رتبه مامور او یا هم سیاسي مشر په دغه جرم محکمه شوی نه دی. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې یوه غړې ماریا برنټ وایي چې د دې علت چې تر اوسه پورې کم لوړ رتبه مقام د رشوت په جرم نه دی محکمه شوی دا دی چې هلته سیاسي نفوذ او د زورورو خلکو منځګړتوب هغوی د محاکمه کېدلو نه خلاصوي. د یوګندا جمهور رئیس یوروی موسوویني د 20 کاله کېږي چې په قدرت کې دی. هغه د خپل قدرت د اول ورځې نه د دې لوړه کړې چې د اداري فساد په ضد به سخته مبارزه کوي. هغه په خپل ملک کې د اداري فساد ضد ډېرې ادارې او کمیسیونونه هم جوړ کړل او د هغه حکومت د دې دا هم کوي چې په دې لار کې ښه پرمختګ کړی دی. مګر د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې دغه غړي برنټ وایي چې په خپله د یوګندا جمهور رئیس د لوړ رتبه مامورینو د رشوت په قضیو کې مداخله کوي. هغه وایي
He's made public statements about quality of evidence, whether they're innocent or guilty.
هغه په عام محضر کې د شواهدو د ماهیت په باب خبرې وکړې چې آیا هغوی بې ګناه دي او که ګناهکاران. په یوې قضیې کې خو حتی هغه د قضیې د حقوقي مصارفو د تادیه کولو وعده هم وکړه. هغه په تحقیقاتو کې هم د خپل نفوذ نه کار اخلي. زه فکر کوم چې دا ډیره دردونکې او د نگرانۍ خبره ده. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې دغه غړې میرمن برنټ وایي چې د یوګندا سره خارجي بسپنه ورکوونکي باید د هغه ملک د مامورینو په تشو خبرو تیر نه وځي او باید چې په یوګندا کې د اداري فساد د اصلي ستونزو نه ځان په کامل ډول خبر کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو وختو کې د انډونیزیا په جاکارتا کې وویل زبا په یو لړ خبرو کې برخه واخلم چې هغه د اقلیم د بدلون د غم خوړلو لپاره ضرور دی. زه غواړم چې دغه خبرې دلته په جاکارتا کې سمدستي پیل کړم، ځکه چې دغه ښار، دغه هیواد او دغه سیمه د اقلیم د بدلون په لومړي سر کې راځي. ډیر داسې بین المللي ګواښونه شته دی چې هغه سرحدونه نه لري، چې په دې کې تروریزم، د عامې تباهۍ او د وسلو خپرول، مرضونه او فقر راځي. او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې کلکه عقیده لري چې د اقلیم بدلون د دوی ټولو سره ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې ټکی ټینګار وکړ کله چې د نړۍ وتلي ساینسپوهان موږ ته بیا بیا دا خبره کوي چې اقلیم بدلیږي، د هغه څه نه چټک بدلیږي چې دوی هیڅ پیشګویي نشوای کولی. او کله چې دوی موږ ته نو وایي موږ انسانان د اقلیم د بدلون اصلي سبب یو. اجازه راکړئ چې تاسو ته یو څه ووایم او هغه دا دی چې موږ ته ضرور ده چې غوږ ورته ونیسو کله چې 90% ساینسپوهان په هر شي باندې موافقه وکړي، نو موږ ته پکار ده چې غوږ ورته ونیسو او موږ ته ضرور ده چې ځواب یې ورکړو. که د اقلیم د بدلون د بدې وضعې په باره کې خبرې وکړو، نو ټوله بده پیشګویي هیڅکله نتیجې ته نه رسیږي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا پوښتنه وکړه چې آیا هغه تاوان به څه وي چې دغه ځواب ته له پرېکړې نه رسیږي. واقعا موږ به خپله هوا پاکه وساتو، خپلې اوبه به پاکې وساتو، د خپلو خوړو ذخیرې به محفوظه وساتو او د خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې زموږ د نفوسو روغتیا به ډېره ښه وي. مګر تاسې تصور کولی شئ چې که 90% ساینسپوهان صحیح وي او هغه خلک چې وای دوی غلط دي، موږ ډېرې بدې فاجعې سره مخامخ کوي، نو دا د انسانانو د ژوند په تاریخ کې جدي ګواښونه دي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل بالاخره د ځمکې پر مخ هر هیواد د دې مسؤلیت لري چې خپله ونډه ادا کړي، چې که موږ د دې هیله لرو چې راتلونکو نسلونو ته محفوظه او سالمه سیاره پریږدو چې دوی مستحق دي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د افغانستان د درې نوي کال ټولټاکنې، د افغانستان د ټولټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څیړنه د اوریدونکو د پښتنو او لیدلورو پر بنسټ. موږ به تاسو د ټولټاکنو د کمیسیون نوماندانو، ټولټاکنو ته مرتبطې ادارې او کارپیژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بېطرفي. د امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر منسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې محترم همکاران قادر مشرف او میرویس رحماني حاضر دي دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.